دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری وای چې سکل په ساړه ژمی کې برابر 3.5 میلیون افغانان چې د وسلوالو شخړو په وجه له خپلو کورونو وتو ته اړ شوي د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. همداراز ملګری ملتونه وای چې په افغانستان کې فقر او فاقې په وجه باندې د ماشومانو د سوی تغذیې کچه هم لوړه شوې ده. 3 میلیونه ماشومان په سوی تغذیې اخته شوي دي. په لسګونو زرو افغانانو په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د اروپا د پناه غوښتونکو د چارو دفتر د ریپورت له مخې د روان 2020 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د هغو افغانانو شمېر فوق العاده توګه زیات شوی چې پر افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ په تعقیب له هیواد نه وتلي وو. د دې ریپورت له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی د اروپایي اتحاد د ویشتو غړو هیوادونو نه علاوه په ناروې او سویډن کې هم 1000 او 300 افغانانو د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي دي. په دې شمېره کې د 1,195 مریض کال په پرتله 2% زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د آزادو خبریالانو اتحادیې د طالبانو د اسلامي امارت نه غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو لپاره کړنلارې د مطبوعاتي رسنیو له استازو سره د سلا مشورو په اساس ترتیب کړي او باید چې مطبوعاتي رسنیو د خراب اقتصادي وضعیت له امله د هغوی مالیاتي سرغړونې وبښي. ویل کېږي چې د افغانستان د مخکني حکومت له زوال نه وروسته په هیواد کې د کورونا د کوویډ-19 وبایي ناروغۍ ټیسټونه 70% کې کم شوي دي او ماهران په دې باور دي ممکن چې د مثبتو پیښو اصلي شمیر زیاتی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي په دوحه کې د قطر د دولت د ملي امنیت د مشاور محمد علي مسنات سره ملاقات وکړو. د امریکا غاګ واشنگتن دی روسته له هغه چې په متحده ایالاتو کې وړم ورځ د کوویډ-19 د وبایي ناروغۍ د نوې یوه مثبته پیښه ثبت شوه. جمهور رئیس جو بایدن د نړیوالو مسافرینو لپاره د کورونا د کوویډ-19 د معایناتو او ټیسټونو لپاره یو لړ سخت شرایط اعلان کړي دي او هم یې غوښتنه وکړه چې په ترانسپورټي وسایلو کې د کېناستو او د ګڼګوڼې په ځایونو کې باید خلک من ماسکونه واچوي. بایدن ژمنه وکړه چې متحده ایالات به پراتون کو څو میاشتو کې د نړۍ له نور هیوادونو سره د کوویډ-19 د واکسینو 200 میلیونه ډوزا مرسته وکړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې د روسي او یوکرين د بهرنی چار وزیرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. بلنکن دا ملاقات په داسې حال کې کړی دی چې روسي د یوکرين د ګډو سرحدونو په غاړه باندې په لس هاو زر عسکر ځای په ځای کړی دي او هر شیبه پر هغه هیواد باندې د نظامی ارغل امکانات زیاتیږي. بلنکن د یوکرين سره د دفاع په برخه کې د متحده ایالاتو پر ټینګو ژمنو باندې تاکید وکړ خو ویل چې متحده ایالات د جنگ په ځای د دې شخړې د ډیپلوماټیکی حل غوښتون کړي. د پاکستان د پنجاب د صوبې د سیالکوټ په ځله کې په یوې فابریکې کې یو سریلنکای سړی د اسلام دین ته د سپکاوي په تور وژل شوی دی. د سیالکوټ د پولیسو قماندان امرکان کونډال خبری رسنیو ته ویل چې وی ډلې قهرجنو خلکو د پریانیتا دیوانډا په نوم دا سریلنکای سړی یو پوسټر چې د پیغمبر علیه السلام نوم پرې لیکل شو د چې د کولو په تور ونیو. نوموړ ویل چې د خلکو دا سړی په وهلو مړک او له مړینې وروسته د هغه مړې په عام محضر کې په داسې حال کې چې په سلګونو کسانو سیل کوو وسوځاو. د پاکستان حکومت لا رسمن په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا امریکا غږ واشنگتن دی. متحده عربی امارات له فرانسې نه د اتیا فروند رفایل ډوله جټ الوتکو د اخیستلو اراده لري. په دې اړه د جمعې په ورځ متحده عربی اماراتو ته د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د فرانسې جمهور رئیس د ابوظبي د شاهزاده محمد بن زاید ال نهیان سره د ملاقات په دوران کې یو موافقه لاسلیک کړه. توقع ده چې میکرون به سعودي عربستان او قطر ته هم ولاړ شي. د فرانسې د خبری اجنس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت له مخې متحده عربی امارات په پام کې لري چې له فرانسې نه 12 فروند نظامی ترانسپورټي الوتکې هم د 1,000 میلیارډ ډالرو په بیه واخلي. د فرانسې د پارلمان د یو ریپورت له مخې متحده عربی اماراتو له فرانسې نه د 1990 او 1999 لمریز کلونو ترمنځ د 4.1 میلیارډ ډالر په بې نظامی وسایل اخستی دي او اروپای اتحاد د نړیوالو انفراستراکچرونو یا زیربناو د پیوړی کولو په خاطر 344 میلیارډ یورو بس پنې اعلان کړی دی. څارونکو په دې باور دي چې اروپای اتحاد غواړي چې د پیسو په وسیله د چین د سړک او کمربند د زیربنای پروژې مقابله وکړي. خو په لندن کې د امریکا غا خبريال هنری ریجول وای کاربوهان په دې کې شک لري چې آیا دغه پروژه به په خپل وخت باندې عملی شي او کنه. او په نړیوالو مارکیټونو کې په منرالونو باندې د چین کنټرول او قبضه پراخېږي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې د طالبانو د اسلامي امارت غوښتي چې رسنیو ته د کړنلارې د رسنیو د استادو سره د سلام مشورو په اساس ترتیب کړي او هم د رسنیو اقتصادي وضعیت ته په کتو د هغوی مالیاتي جرمونه وبخي. په موکړې د اکرام شنواری د رپورت ده.
د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې د دغه ټولنې د سرور د شولاتونو د آزادو په ګډون د خبريالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د خبريالانو د سوزو او د طالبانو له اسلامي امارت څخه د غوښتنو لپاره په کابل کې د چهارشنبه پورس یو کانفرنس جوړ کړو. دا کانفرنس چې وخت د طالبانو د اسلامي امارت رسیدلو وروسته په ملي کچه تر ټولو لوی کانفرنس و. هدف یې افغان خبريالانو ته په بیلابیلو برخو کې د مسؤلیت برابرولو. حجت الله جاوید مجددي چې دغه ټولنې اجرایی رئیس په توګه ټاکل شوی امریکا غشنه راوړي ویل چې په عمومي ډول په دې کانفرنس کې په تیرو شاوخوا څلور میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو په وضعیت خبرې وشوې. هغه ویل چې د اګست په 15مه وخت د طالبانو د اسلامي امارت رسیدلو وروسته د بند شو رسنیو او خبريالانو د بیکاره کېدو په مسله هم بحثونه وشو.
دغه غونډه کې خبريالانو پر وړاندې ځینې ستونزې موجوده و. هغه ټول سره شریک شو او په پای کې یو قطعنامه صادر شو چې په هغه کې تقریبا اته مورده استونزه چې ولایت کې هغه ټول پکې مطرح شو او د اسلامي امارت نه وغوښتل شو چې په دغه استونزه کې رسنیو سره او خبريالانو سره په ولایتو کې مرسته وشي.
یو آزاد خبريال متي ولا سرور چې د لوګر ولایت د خبريالانو په استادیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کړو امریکا غک اشاره لري ته ویل چې په کانفرنس کې د خبريالانو لخوا د خپل استونزو د مطرح کېدو ترڅنګ د طالبانو اسلامي امارت څخه هم او یو ځلې غوښتنې لري.
څنګه کولی شو د ځان او د دندې مسؤلیت ترلاسه کو او همدارنګ یو سلسله پیشنهادات حکومت ته او همدارنګ نړیوال ټولنې ته هم وشو. یو مهمه مسله د رسنیو مالی ستونزې وي چې په هغه کې غوښتنه له دولت څخه وو او همدارنګ له نړیوال ټولنې څخه هم دغه غوښتنه وو چې د رسنیو مالی ستونزو ته باید توجه وکړي ځکه چې رسنۍ ورځ تر بلې د سقوط له ګواښ سره مخ ده. بل مسله خزینه او همدارنګ د نارینه او خبريالانو بیکاری موضوع و. له حکومت څخه وغوښتل شو په دغه غونډه کې چې رسنوی ته مالیات باید معاف شي. مثلا کې تیر حکومت کې څومره مالیات پاتې دي رسنوی باندې به هغه باید معاف کی. اوسنۍ ستونزې چې رامنځته شوې د اکثریت رسنۍ چې سقوط کوي مثال مستوفیتونه او پسې دي چې مالیات تویل کیه درې کال یا دوه کال تاسو مالیات پاتې دي. یعنی په دې شرایطو کې چې هغه اعلان ونه لري خصوصی رسنۍ نو څنګه مالیات تاویل کی. تقریبا حدود 4 میاشتې د دوی راتک نه کیږي چې رادیوګانې قطن عاید نه لري نو په دغه نه عاید کې به مالیه کوم نه جنکی دوی چې تاویل کی.
متي ولا سرور ویل چې بل مهمه مسله چې پرې خبرې وشوي اطلاعاتو ته د لاسرسي مسله وا چې ګډونوالو لخوا په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د وی جدي سوز په توګه مطرح شوه.
ولایاتو کې ویاندویان شتون نه لري چې خوشبختانه هلته کورنۍ چارو وزارت ویاند ډاډ ورکړي چې اتو ولایتونو ته ویاندویان ټاکل شوی او همدارنګه نور ولایت ته هم په نګدی ورځو کې ویاندویان ټاکل کیږي. د خبري اعلانو غاګ په نړیواله ټولنې باندې و چې په سني شرایطو کې نړیواله ټولنه باید خبري اعلان بیواز پری نه دی د دوی ملاتړ دی او کې د دوی غاګ دی ووري او همدارنګه د دوی ستونزې درکې دوی ته د لاس ورکی اوګه پوګه مشترک دوی سره دی باید کار وکړي په افغانستان کې او کچیر نړیواله ټولنه په افغانستان کې خبريالانو ته شاوړ وینو په دې شرایطو کې چې خبريالان لوګواخونو سره مخ ده. نو دا البته غټه نازواني ده نړیواله ټولنې لخوانه چې افغانستان خبريالانو سره کوي.
دغه کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یو شمېر رسنیو د بندیدو او د خبريالانو په ځانګړي ډول د خزینه خبريالانو په بیکار کېدو هم ژور اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې کچیر نړیواله ټولنه ورسره مرستې ونه کړي نو کېدای شي نورې رسنۍ به هم پوتل شي او خبر اعلان به بیکار شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1.5 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د محدودیتونو او د یو شمیر رسنیو د تړل کېدو له کبله زیات شمیر خبريالانو خپلې دندې د لاس ورکړې دي. مصطفی جعفری یو له هغه فلم اخیستونکو څخه و چې د اتو کلونو کار وروسته اوس په کابل کې جوار خرڅوي. په موکړې د وحید فیضی دی رپورټ ته.
نومی مصطفی جعفری دی. اته کالای په افغانستان کې په بیلابیل رسنیو کې د فوټو ژورنالیست یا فلم اخیستون کې په دوګه کار کړی دی.
زیات زحمتونه مې وګالل چې تر دې ځای را ورسېدم. د راتلونکي لپاره مې هیلې درلودې چې هیواد او د بیان ازادۍ لپاره هڅې وکړم، خو په خوشحالۍ سره دولت له منځه لاړ او موږ په کور کې ناستو.
د جعفری هیلې نیمګړې پاتې شوې. د طالبانو له راتک سره دنده له لاسه ورکړه. د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوس په کابل کې جوار خرڅوي.
زیات ملګری مې دلته راځي. کله چې ما ګوري باور نه کوي چې زه جوار خرڅوم. مخکې مې په رسنیو کې د فوټو ژورنالیست او فلم اخیستونکي په توګه کار کاوه. له حقوقو فارغ شویم او اوس دا کار کوم.
مصطفی جعفری وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې یو ورځ به سخت کار هم کوي.
لکه لنچ اسلامی امارات راغلی دولت لمنځلار د رسنوی کاروبار بند شوی دی. په کابل کې د اکثریت رسنوی کار درېدلی دی. دروازې ترل شوې دي. حکومت لمنځلار او په اسلامی امارات کې کار نشته.
د د په څیر زیات شمیر خبريالانو دندل لا سور کړی دي.
مشکلات ژورنالیستان روز به روز در افغانستان
په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. امنیتي ستونزې شته او تر څنګ اقتصادي ستونزې هم دي. زه یوازې نه یم، اړ یو چې د حالت وزغمو.
مصطفی جعفری د راتلونکي په اړه هم اندېښمن دی.
زیات اندېښمن یم. د میاشتې 15,000 افغانۍ د کور کرایه ورکوم. د کور خرڅ هم دی. که وضعیت همداسې دوام وکړي نه پوهېږم برخلیک به مو څنګه شي.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته که څه هم رسمي ارقام نشته، خو ویل کیږي چې په لسګونو رسنیو خپل فعالیت درولې دي او په لسګونو خبريالانو خپل دندې هم له لاسه ورکړې دي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا غاشنا ریو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
په اندونیزیا کې یو افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته د نورو افغان مهاجرو سره د لاریون په محل ځان سوزولې او د خو امریکا ته د پناه غوښتونکو راتګ دوام لري. درې میاشتې کېږي چې یو کورنۍ په امریکا کې میشت شوې ده. د امریکا غا خبریالی جیانا میشیل دغه کورنۍ لیدو ته ورغی. د رپورت پښتو ژباړه رڼا دورانی غورزنګ تاسو ته در اوروي.
عبدالمنان صدیقی هغه وخت چې افغانستان کې وو هم د امریکا په نظامی اډو کې د شکرانه دلمانځنې مراسم لیدلی وو. خو نن شپه دای د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل کورنۍ او نویو ملګرو سره په ګډه دغه مراسم لمانځي. صدیق درې میاشتې کېږي چې له طالبانو نه راتښتېدلی دی او منندوی دی. صدیق له یوې کورنۍ څخه یو څه نغدي مرسته ترلاسه کوي. دی هوډ لري چې په دغه روپیو یو موټر واخلي. ثانیه وقف وایي چې امریکا ته راغلي کورنۍ دلته د میشت کېدو لپاره شاوخوا اته میاشتې وخت اړتیا لري. نوموړی د وای ام سی ای په نامه د هغې خیریه ټولنې سره کار کوي چې په امریکا کې د کډوالو له میشت کولو سره مرسته کوي. میرمن واقف په خپله هم شپه کله پخوا امریکا ته راکډه شوې ده. صدیقي په افغانستان کې له پوځیانو سره د بمونو په راویستلو کې مرسته کوله. هغه به د خوراکي توکو په یوې کارخانه کې خپل لومړنۍ دنده پیل کړي.
کله چې موږ دلته راغلو موږ هیڅ نه درلودل. اوس مهال موږ له حکومت څخه د خوراکي موادو د ترلاسه کولو کارتونه، د ټولنیز خوندیتوب کارت او د دایمي استوګنې کارتونه لرو. زه د موټر چلولو موقت لایسنس هم لرم.
Two days in a week she's going to her ESL classes.
زما مېرمن خبر مخ روانه ده د کمپیوټر درسونه پیل کړي دي. په یو لپټاپ کې درس وایي. په اونۍ کې دوه ورځې د انګلیسي ژبه درس ته هم ځي.
صدیقین یوازې دا چې په امریکا کې د ژوند په جوړولو بوخت دي، په افغانستان کې کورنۍ هم د مرستې تمه تر لري.
الله احساس خوش دارم چې ما
زه ډیر خوښم چې بل اخر ميدان د اومندله او کار ته ځم. ډیر خوشاله يم.
ثانیه واقف وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو درې میاشتې وروسته اوس هم په نغښتون کې ټکساس ته پر رسیدلو دي.
په افغانستان کې خلک دند نه لري. د دوی گزاره سخت ده او خوراکي مواد نه لري. دوی ماته ګونه وهي اروپي غواړي. موږ د حالاتو د خکېدو تمه درلوده. خو راستر بلې هر څه به بدر کېدو دي.
تیر اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو موږ له هوایي ډګر 150 افغان کډوال را انتقال کړل.
میرمن واقف وایي چې افغانان له پخوانه هم په ټکساس کې ژوند کوي او دلته دوکانونه، رستورانونه او نور کاروبار لري. د صدیقي کورنۍ په هیوستن ښار کې د خپل افغان دوستانو سره لا ور د مخه په اړیکه کې دي. دوی د نړۍ د بیلابیلو
هوادونو په اړیکه کې دي. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د ایران ورپورو سیاسي مشرانو چهارشنبه په ورځ د نوي حکومت د جوړولو لپاره سلا مشورې وکړې. دا بحثونه یو ورځ وروسته له هغه کې چې د عراق د ټاکنو کمیسن تایید کړل چې د شیا مذهبي مشر مقتدی صدر سیاسي ګوند د اکتوبر په پارلماني ټاکنو کې درې او یا څوکۍ ګټلې دي. خو نورو شیا سیاسي مشرانو د ټاکنو د پایلو شکایت کړی، وایي چې دغه پایلې د هغوی په محبوبیت کې ډېر زیات کموالی ښایي. ایډورډ یارانیان د قاهرې نه رپورټ را لېږلې. عراقی ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د هیواد د ټاکنو کمیسن خپلې وروستۍ پایلې د نهایي تصویب لپاره د عراق سترې محکمې ته لیږلې، ځکه چې د عراق لوړ پوړي سیاسي مشران د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو بل سره سلام مشورې کوي. د ټلویزیون وویل چې محکمې د خپلې پریکړې د اعلانولو لپاره هیڅ دقیقه نیټه نه ده ښودلې، مګر څارونکي تمه لري چې دراتلونکو اونۍ تر اخره پورې به هغه خپل فیصله وکړي. د انتخاباتو د کمیسن مشر عدنان جلیل د سیشن به پورې زیوی خبري غونډه ته ویل چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج تایید شوې دي. هغه ویل
اعلنت مفوضيه الانتخابات ان اسماء الفائزين سترسل اليوم الى المحكمه الاتحاديه للمصادقه عليها.
هغه وايي د ټولو شکایتونو او استناف د سیرلو نورسته د ټاکنو په اصلي پایلو کې 15 بدلونونه راغلي دي چې په بغداد، کرکوک، بصری، موصل او اربیل ولایتونو کې په یو حوزه کې دغه بدلونونه راغلي دي. شیا عالم مقتدا صدر چې سیاسي ګوند په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ یعنی درې او یا څوکۍ په ګټلو سره ګټلې دي، کوشش کوي د سنی او کورد سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د مخکخو ګټونکو په ګډون حکومت جوړ کړي. د پارلمان د مشر محمد حلبوسی سنی ګوند د 8 څوکۍ په ګټلو سره دویم او د کوردانو مخکخ ګوند 10 څوکۍ ګټلې دي. مقتدر صدر وایي د عراق لپاره یوازینی حل لاره د داسې حکومت جوړول دي چې د اکثریت استازیتوب وکړي. هغه وای صدر به بیل شکا د سنی او کوردانو د سترو سیاسي ګوندونو سره د اکثریت ائتلاف جوړولو په اړه خپل دریز ولاړوي او اوس د هغوی سره سلا مشورې کوي. په واشنگټن کې د اټلانټیک په سیډنیز مرکز کې د منځني ختیځ سیډونکې پال سلیوان امریکا غږ ته وویل چې عراق د دیموکراسۍ په برخه کې د پام وړ سابقه لري، خو داسې ښکاري چې ټاکنې په سم لوري یو ګام وي. که څه هم هغه ویني چې عراق په عراق کې دننه خپل رول پیاوړی کوي. پال وویل دغه نتایج باندې خوشاله نه دي. کچری د عراق په ټاکنو کې کومه ټګي برګی شوې نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي. په عراق کې دیموکراسي پیاوړی نه ده. عراقیان سخت سابقه لري، خو راځي چې د یوې ښې راتلونکي لپاره هیله ولرو. دغه ټاکنې حتی که نیمګړې هم وي، خو که دغه سوله ییز وي نو دا یوه ښه خبره ده. سلیوان وایي هغه فکر کوي چې ایران د انتخاباتو د دغه نتایجو سره په عراق کې خپل نفوذ زیات کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د روانو وسلوالو شخړو او قدرتي افادو په وجه بل کال د نږدې 1.3 میلیونو بېوزلو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په خاطر بډایو هیوادونو ته د 1.5 میلیارد ډالرو بسپنې خواست پرېکړه کړې ده. د جنیو نه لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زموږ همکار سید سلیمان شاید تاسو ته دراوروي.
د ساړو ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې معمولا د تودوخې درجه له 0 درجه سانتیګراد نه هم ښکته کیږي او د اټکل له مخې بلاخره به منفی 25 درجه سانتیګراد ته ولویږي. په عین وخت کې د لوږې او فاقې کچه په بې سابقې توګه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی دی چې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د وسلوالو شخړو په وجه باندې په زور او جبر له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي، د ژمي په ساړه موسم کې نه سرپناه لري او نه د ژوندي پاتې کېدو لپاره څه لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ وایان بابر بلوچ وایي چې زیاتره بې کوره شوي افغانان خیمې نه لري او نه د ځانونو تودولو لپاره تودې جامې او تیل لري چې ځانونه پرې ګرم وساتي. خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه ورته نه رسیږي او د دواګانو په شمول له نورو بنیادي وسایلو نه هم محروم دي.
The humanitarian crisis is escalating daily in Afghanistan. Hunger in the country has reached truly unprecedented levels.
بشری بحران او خامت په افغانستان کې هر ورځ سختيږي او واکن چې د لوګي کچا هم په بسابقه توګه لوړ شوې ده. د ټول نفوس 55% یعنی تقریبا 3 میلیونه افغانان د سخت لوګي سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه خلک د قاند او فقیر خطر سره مخامخ شوي دي. بابر بلوچ چې څوره جمع کې افغانستان ته له یو د سفر وروسته بیرته جنیو ته راستون شوی دی. امریکا هغه ته ویل چې هغه په خپل سترګو د افغانانو د بېوزلۍ بېوسۍ دردونکې او زړه ماتونکې صحنې ولیدلې. نوموړی وایي چې داسې بې اسرې او بېوزلې میندې هم ولیدلې چې مړونه مړه شوي وو او د خپلو کمکیو ماشومانو سره د شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. نه ورته خواړه رسېدل او نه د نورو بنیادي اسانتیاو څخه درک لګېدو. دا هغه میندې دي چې مړونه په جګړو کې وژل شي وو او له بدې ورځې ورته د یتیمانو او لمسیانو او کوچنیو ماشومانو سرپرستی په غاړه شوې ده. بابر بلوچ ټیکټو
وان سنگل مدر دټ آی میټ شي هاز ا 6 منت اولډ بیبی
ایوا مجره د مور چې ما ورسره ملاقات وکړ د شپږو میاشتو ماشومې په غې کې وو. 12 کلن زوی او 10 کلن لوري هم څنګ ته ناست وو. میړې په جنگ کې وژل شوی وو. د مجبورۍ په وجه د ټولې کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه شوې ده. په خپله او همې 12 کلن ماشوم او 10 کلن لور خواري او مزدوري کوله چې د ځان لپاره خوراک پیدا کړي. بابر بلوچ ویل چې په افغانستان کې د سوی تغذیې کچې هم په مسلسله توګه مخ پر لوړېدو ده او یو زیات شمیر ماشومان چې د سوی تغذیې ښکار شوي پرختونونو کې پراته دي. 3 میلیونه ماشومان د سوی تغذیې ښکار شوي دي. بابر بلوچ وایي چې د جملې نه د 1 میلیون ماشومانو د ژوند حالت ډېر خراب وو او که په عاجله توګه درملنه ونشي او مرسته ورسره ونشي ممکن چې ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري وایي چې سږکال په افغانستان کې له شاوخوا 200,000 بې کوره شوو خلکو سره مرستې کړې وې. فعلا صرف هر هفته له شاوخوا 60,000 خلکو سره مرستې کولی شي. مخکې له دینا چې واورې وودیږي باید چې دغه خلکو ته د بنیادي مرستو د رسولو کار ګړندی شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره 350 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا او شپږو هیوادونو چې د خلیج د همکارۍ شورا یا جی سی سی په نامه یادېږي په دې تازه وخت کې د جی سی سی په مرکز ریاست کې د ایران په باره کې د دوی کاري ډلې غونډه وکړه. دغه غونډه د نومبر د میاشتې په 18 نیټه د ایران او پی پینځه جمعیو هیوادونو ترمنځ د خبرو نه 12 ورځې د مخه وشه. ټاکل شوی وه چې ګډ جامع کاري پلان یا جی سی پی او اے ته په متقابل راستنېدو سره پیل شي. جی سی سی او امریکا په ګډه اعلامیه کې په ویانا کې د جی سی پی او اے د خبرو د راتلونکي ووم پړاو ته هرکلی وایا او د عاجل متقابل راستنېدو لپاره غوښتنه کوي چې جی سی پی او اے ته پورین تندې راستنې شي چې دا به د جامع ډیپلوماټیک کوششونو د لارې په هوارولو کې مرسته وکړي چې د ټولو هیوادونو موضوعګانو غم به وغوري چې په سیمه کې د دوامدارې ژغورنې امنیت او سوکالۍ ډاډ به ورکړي. امریکا او جی سی سی څرګنده کړه چې د ایران اتومي پروګرام جدي اندېښنه ده. په داسې حال کې د ایران اقدامات ملکی ضرورت نه لري مګر د اتومي وسلو د پروګرام لپاره به مهم وي او له ایران نه غواړي چې د اتومي انرژۍ د بین المللي ادارې سره بشپړه همکاري وکړي. دوی په درسته سیمه کې د وسله والو ملیشو سره د ایران په خطرناک ملاتړ باندې هم خبرې وکړې او د ایران یو سلسله تیرې کوونکې او خطرناکې پالیسۍ وغندلې چې په دې کې د وسلو خپرېدل او عصري بالستیک توغندې او بیل انسان نه د الوتکو سیستمونه شامل دي. امریکا او جی سی سی موافق دي چې ایران د دغه پراختیا په ارتباط یو خو بدل لري او دې ته نظر اچوي چې ایران د سیمې په ذات امن او ثبات کې ونډه اخستل شي. د جی سی سی غړو خپل کوښښونه شرح کړل چې د ایران سره ډیپلوماټیک چینلونه پرانیزي او هله څرګندوي چې د وخت په تیریدو سره دغه سیمایز ډیپلوماټیک کوښښونه به پرمختګ وکړي چې سولایز روابط به پیاوړي کړي. امریکا او جی سی سی هم څرګنده کړه چې د جی سی پی او ال مخې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د لری کولو وروسته ژور اقتصادي روابط د سیمې دوارخیزه ګټه ده. د ایران په باره کې کاري ډله د یو ورځې نه وروسته غونډه کوي. د ایران لپاره د امریکا خاص استازی رابرټ مالی د جی سی سی استازی ای دری مصر او اردن پر ریاست کې د خبرو لپاره غونډه کوي. د دې غونډې ګډه اعلامیه په داسې ګټه رسولو باندې ټینګار کوي چې کېدای شي ټول منځني ختیځ ته ورسیږي. که د ایران د خلکو په شمول جی سی پی او اے ته دوارخیز راستنېدل عملي شي. د غونډې نه وروسته خاص استازی مالی په یوټیوب کې خبرداري ورکړه چې اوس ایران ته دوه لارې خلاصې دي، اتومي پراختیا او ستونزې ته دوام ورکوي یا جی سی پی او اے ته دوه اړخیز راستنېدل د سیمه ایز اقتصاد او ډیپلوماتیکو روابطو لپاره د فرصتونو پیدا کول. د زیاته کړه د وخت انتخاب لنډ دی.
درمن اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.